وی هم د حکومتي مداخلو له امله له کرکټ څخه محروم شو، خو بیا وروسته بیرته د کرکټ نړیوالې شورا اجازه ورکړه.
د اکتوبر 8 د سامي او بصري میراثونو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنګ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د له منځه تلو اندېښنې لامل شوي چې مسؤلین یې د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړي. دا چې څنګه په دغه تفصیلي راپور کې له خان محمد سیند اورو.
د افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تېره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دینی او دودیزو بندیزونو، څلوېښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډېر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
کرمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زندانی مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوی د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یوه لنډه ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوې اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلرې واټن څخه اخیستل شوې او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي. نو په هغه کلونو کې وساتل سو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانیې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډېره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 8 د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکونو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلاس د خبرونه وګمی جوړ کړی د اوز مرسلین اصلای تر توړاندې کوم. د دې اونې د خبرونې موضوع په لار او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتي سنځو سربیره په لار او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لار او کوڅو کې خزي او نجونې جنسي زوروي.
کورونې سم روزنه ورکړی وایس بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومانو په روزنه کې
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور له وږمې واورو چې د یوې نجلۍ په غږ پیدېږي.
د معلم ورځ وه او زه مکتب ته تلم. یو غټ کې کم را سره وم، یو لیک را پسې راتلو چې ډېرې بدې خبرې کولې او دا دومره شاله وو چې هېڅ په خبره باندې نه پوهېدم. دا څو ایستګاه ما پسې راغی. زه ډېر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسېدم کیک مې د کراچۍ په سر کې کېښود او د کراچیوان ګیلاس مې واخیستل. دې باندې مې وار کړ. دا ګیلاس خو دې باندې خو نه لګېد، خو ګیلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شی یې پرېښود.
دا سعیده وه چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زورونې سره مخ کېږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کېږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناسته وم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه ښود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه مه تیرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن د اونۍ اخره ورځ ده، نو کولی شي چې لطفا موږ پرېږدئ. دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا په هغې عمل باندې مخته لاړ شي. په ما د ترافیک سترګې ولګېدې. ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم که نه؟ یعنی زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي که نه؟ خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي، آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ملاله اسحاقزی چې د دوو لونو او څلورو زامنو مور ده وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم ترسره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي.
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه، یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي. یعنی دوی ته باید وکلنې څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورونه ور باندې ګران دي، دغه څه باید باندې هم فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري، مور لري، پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بې ادب بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي، دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لور دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیښ سي، دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي. نو دا په کار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي او دا په کار دی چې حکومت هم به دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اورېدل کیږي. په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک له دې کبله زیات اندېښمن دي. خو د ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي، بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د ښوونځي، پوهنتون، کار، د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي زورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي ځورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې ښځې د جنسي ځورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ ناانډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي ځورونکو ته په بده سترګه کتل کېږي او له همدې کبله ښځې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د ځورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډېره د جنسي ځورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تېره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړي نو کېدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. سوزله دا مشکل نه مخامخ شویم. سوزله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو له خوا نه تعقیب شویم.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردګ د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې زیاتې بولي. هغه وایي یاد وزارت د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره عامه پوهاوی کړی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نورې برنامې هم په پلان کې لري.
موږ د عامه پوهاوي دپاره د دغه ډول ځورونې نه د مخنیوي په خاطر موږ ډېر ځله تلویزیوني سپوټونه نشر کړي خپاره کړي دي، د راډیو د لارې خپاره کړي دي او کله چې موږ په ښار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي. د دې په باره کې موږ معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضیو ګرځي او څومره نجونې او ښځې خپله وظیفه خپله دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرفي کیږي. نو په دې اړه هم ډېر معلومات ورکړي دي خو ضرورت دې ته دی چې په د معارف دخوا هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي او هم د جوماتونو دخوا ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه د قانون خلاف عمل دی نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي ځورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نه واورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار او اذیت په برخه